د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسله والو طالبانو نیولی او د عملیاتو په ترڅ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه په راپورونو او مرکې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د تخار سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وړاندې کړ. د هم پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع کورونی چارو وزارتونه وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کندوز ښار د عملیات په اړه وویل:
د ښار کندوز قوتهای ما مستقر است. ساعت 4 بجې صبح تماما ښار کندوز به دست نیروهای قوه مسلح او پولیس او امنیتي ملي افتی ده. کومه مشکلی وجود نداره. تصفیه جریان داره.
شغلی وزیری دغه رازویل په غو عملیات کې چې له تیر شپې راهیسی په همدې هدف پیل سوی 150 وسلوال مخالفین په کندوز کې وشل سوی او نوی تنه نور ټپیان دي. د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په دغه عملیات کې ملکی وګړو ته زیانونه نه دی اوښتي. د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی هم ساعت مخکې د کندوز ښار د تصفیه مسله له ازادۍ راډیو سره خبرو کې تایید کړه. اخو د کندوز یو شمیر اوسیدونکي بیا ازادۍ راډیو ته وایي چې په دغه ښار کې د تیر شپې د عملیاتو په نتیجه کې ملکی کسانو ته هم زیانونه رسیدلی دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې افغان ځواکونه بیرته له کندوز ښار څخه په شا تمبولی دي. هغه ادعا چې افغان حکومت ردوي. اخو د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار د سرپرست والي ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې له هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې د تخار سرپرست والي عبداللطیف ابراهیمي په یو خبري غونډه کې ویلي چې د کندوز نامنۍ پر تخار هم ناوړه اغیزه کړې ده. د مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په دغه ولایت کې د ډي ډي آر سوي کسان بیرته د طالبانو د احتمالي حملو په وړاندې مسله کړی سي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روسي پناه ورکوي او افغانستان ته رالیږي. عبدالله عبدالله تېر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې یو قاطع او روښانه پیغام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا کار هم شوی ده په تېره لوړ پوره سطحه.
عبدالله عبدالله زیاته کړی چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تېر اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د متحد ایالاتونو د سوداګرۍ خونو تېره ورځ په دوبۍ کې دا مسله په غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤول ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دی په ښه ستاندرد سره دی او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګیدلی دی او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستې وه. وسم په مکریتو نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وړاندې کړ. شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پرغه کرشه چې کشمیر په دوه برخو ویشي د 2003 میلادي کال اوربند رعایت کړي او له قید او شرط پرته دي د سیاچین لسیمي ځواکونه په شاسي. هغه هم درس وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوې دیلی دي یو ځل بیا دا یقیني کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو د بل په وړاندې ځواک نه کاروي یا بل هغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ټاکل سوی ده چې د هند د بهرنۍ چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. هند او پاکستان له 1947 کال را په دې خوا درې ځله جګړې کړې چې دوه یې د کشمیر پر سر وې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول سي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته له هغې زیات سو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیه ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځایونه یې په نښه کړي دي، خو امریکایي چارواکو د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیه هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نسته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن دې ته ډېر اندېښمن دی چې که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نور افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشر یې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د مسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېر اندېښنه لرو چې روسیه الوتکو له داعش او د القاعدې له ملاتړو پرته پر نورو بمباري کړې وي. روسیې یو اندازه وسلې پرمختللې جټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل سول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشری حقوقو میشته څارونکي ډله وایي چې دا حمله د سپتمبر په 20مه د سوریه په ختیځ کې د داعش پر یو مرکز سوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې شپږ جټ الوتکو د دیر الزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړ او په راتلونکو اونۍ کې به فرانسه نور هوایي بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته سو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه 13 ورځ جوړ سوی وه، یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رای واچول سوې او موافقه وسوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې ورپول سي. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول سوي وه او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وه رخوشي سول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت ته د چهارشنبې پر ورځ وسپارل سول او د ټولو صحت ښه دی. د ترکیې صدر اعظم د دغو برمتسو د خوشي کېدو په اړه نور معلومات ورنه کړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمتسول، خو دوه تنه یې دوې اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشي سوي وه. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونه ونیو. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال
کندز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرینو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ورتسلیم شي.
د کاپیسا، پنجشیر، پروان ولایتونو چارواکي او قومي مشران او دغه راز یو شمېر مجاهدین راغونډ شوي دي ترڅو دغو ولایتونو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. د بغلان د ډنډغوري ولسوالۍ قومي مشران وایي له حکومت سره دوی تړون کړی دی، نه وسلوالو طالبانو، چې د همدغه تړون په نتیجه کې سیمه ډېره امن شوې ده.
مردم مجبور ساختن طالبان را می سفیدای قوم مردم کی نکنین ریاض خدا مردم تباه شد.
افغانستان سوداګری پخوانی وزیر انوارالحق اهدی وای د ملي اوای د حکومت مشران د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
زمونږ امید دا و چې د ډاکټر صاحب غنی پر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه چې دراسي سي هغه نظام نور هم سي د قوي سي. ولې متاسفانه د تېر کال کې مونږ ولیدو چې دغه ارمانونه نه داسې په جای سوي نه دي، بلکې ماته داسې ښکاري چې په اول کې هم داسې عوام فریبه وعدې وي.
لخاغلی احدی سرمو ده حقیقت سده پا اونیس پروگرام که خبری کردی چه دیخ پروانی پا دوهمانی مایی که ده انصاف پلاتکی لبل اونیس پروگرام سر یو زایدر تخبرو افغان ځواکونو د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. افغان چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې ښار کې د هجومي عملیات پیل کړي او د ښار ډېرې مهمې سیمې له طالبانو بیرته نیولي. خو طالبان بیا د افغان چارواکو دغه اداره دوي او وایي چې تر اوسه پورې د ښار ډېرې برخې د دوی د وسلوالو په ولکه کې دي. مخکې له دې چې د دې ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان سره مرکه درته واورو، څو شېبې مخکې مې د کندوز ښار د وروستي وضعیت او دغه راز په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په اړه له خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې دغه عملیات څه وخت شروع شوي او څومره په دې عملیاتو کې پرمختګ شوی دی.
تېره شپه 9 بجې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیې عملیات پیل کړي. له دوی سره په دغه عملیاتو کې د راتو هوایي ځواکونه مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. او دوی ویل چې تر اوسه پورې دښمن دا مورال له لاسه ورکړی ده او افغان امنیتي ځواکونو سره نشي کولی چې وجنګېږي. او بلې خوا ته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونې چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیت قمندانۍ مثلا، ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنې چوکې نیولې ده، همدارنګه امنیت قمندانۍ، د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنې د کندوز د ډېره برخه د ښار ډېره برخه، یعنې جنوب لور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې را رسېدلي دي، بالاحصار ته تېر لور پورې را رسېدلي، او دې خوا ته تر د سپین زر شرکته پورې ورغلي دي. او لا هم عملیات روان دی، یعنې دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي او د دې وایي چې طالبان د تېښتې په حالت کې دي او د لا هم نورو ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د پرشان نور دفاعي ځواکونه وي.
هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې حتی د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي. په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز جګړې قمندانۍ وایي سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه ځمکني ځواکونه راغلي دي، خو دا شوږي د مشورتي رول لوبوي. او دوی سره و د ناتو ځواکونه هوایي ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې مرسته کوي او چې دغه سبب شو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
آریان صاحب، یوه اندېښنه چې د دغو عملیاتو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندېښنه وه، هغه دا وه چې که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي، ښایي ملکیانو ته ډېر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده. په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کیږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبري ځانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کېږي، د طالبانو دي که د ملکیانو، معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع مو له چارواکو سره شریکه کړه. دوی وایي چې موږ له ډېر دقت څخه کار اخلو، په احتیاط سره عملیات پر مخ دی، څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. خو بلې خوا ته له سیمې څخه د کندوز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړی چې څومره کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي، خو دا وایي چې مرګ ژوبله اتلان شته ده په کې. او د سیمې اوسیدونکو ما ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسله والو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
آریان صاحب، له دوشنبې را په دې خوا چې کندوز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډېر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه، او آیا که چېرې دوی هڅه کوله طالبانو یې ممانعت کاوه که نه یې کاوه؟
بله، دسې کوم ستونزه نه وه. هغه کسان یو شمېر کسان د کندوز له ښاره ووتل. تېره ورځ هم د تخار ولایت ته په سلګونه موټرو کې کډې بار وې، دوی مخ په تخار را روان وو. له دوی سره چې موږ مرکې وکړلې، دوی طالبانو ویلي وو تاسو کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي. اما ستونزه دلته ده چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سره دسې امکانات نشته چې له دوی سره مرسته وکړو. اما یو شمېر دغه مهاجرین چې تخار ته راغلي، دلته ځینو کسانو د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې زر بیړنۍ مرستې د اوله طریقه دې ولایت ته راورسوي چې دغه مهاجرین باندې ووشي.
له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو او دا چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي چې د کندوز ولایت ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې نه وي. دغه راز دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوالو طالبانو ته په روانو عملیاتو کې د درنو تلفاتو د اړولو خبره هم وکړه. د ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو د وروستیو بریاو په اړه پوښتنه کړې.
کندوز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرایونو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ور تسلیم شي. په کندوز کې مشکل نشته دی، دوامدار تاسو کتلی شئ تلویزیونونه چې خبرنګاران او دوی ټول د کندوز د ښار له منځ نه ګزارشونه ورکوي، بیانې ورکوي، اعلامې ورکوي او زموږ قوتونه د کندوز په کوڅو او بازار او په ټولو کې مسلط دي. د کندوز د ښار په هکله باندې کوم مشکل نشته دی. هغلته بېګا څلور بجې د سهار ټول کندوز نیول شوی دی، زموږ قوتونه په کې دي او په تصفیه باندې لګیا دي.
بلې، وزیر صاحب، مخالفین ایا ولسوالیو ته تښتېدلي دي او که نه نور ولایتونو ته تللي دي؟ چیرې فعلاً
لومړی خو ډېر مخالفین وژل شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي، مړي پاتې دي، په موزیګانو کې ډېر زیات تلفات ورته رسېدلي دي او که څوک پټ شوي وي هغه هم هغه نیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي. او زموږ هوایي ځواکونه هم کوښښ کوي چې هغه وي دا که چېرته کوم څوک ګوري چې ملکي کسانو سره فرق هغه ونه شي، اشتباه ونه شي، هغوی هم له منځه وړي. خو ډېر کوښښ کېږي چې ملکي کسانو ته هغه ونه رسېږي، تلفات ونه رسېږي. د نیکه مرغه زموږ قوتونه مرګ ژوبله نه لري، تلفات نه لري. علت هم دا دی چې موږ کوښښ کولو چې په تدبیر سره، په ښه پلانګزارۍ سره، په پوره امن سره زموږ قوتونه داخل شي، چې نه ملکي تلفات رامنځته شي او نه زموږ قوتونو ته مشکلات ایجاد.
مننه. فقط یو وروستۍ پوښتنه، هغه ده چې کندوز خو ونیول شو، اوس د ساتلو لپاره څه اراده ده؟
د ساتلو لپاره مشکلات نشته دی. موږ هوډ دا دی چې هغه تحکیموو، هلته قطعات دي، هغه تحکیموو، موزیګانې جوړوو، ټول کندوز حمایه جوړوو، وروسته د هغې نه د ټول کندوز د تصفیې لپاره عملیات.
مننه وزیر صاحب.
تاسو نه مننه.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري و چې د کندوز په کندوز د کې د روانو پوځي عملیاتو او د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د دغو عملیاتو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، دولت وزیري وایي چې د کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو له خوا په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستل شوی دی او که چیرې په کومو ځایونو کې وسلوال طالبان تر اوسه پورې هم مقاومت کوي، د هغوی پر ضد عملیات دوام لري او د کندوز ولایت به په بشپړه توګه تصفیه شي. کندز د کندز ښار لاندې کول طالبانو لخوا د کندز ښار د لاندې کولو مسئلې د کندز څنګلورو ولایتونو ته هم ځینې تهدیدونه متوجه کړي وو. د کندز ښار په داسې حال کې طالبانو نیولی و چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ هم ویل کېږي چې طالبانو د سېشن بي پورز نیولې وه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د تخار د خواجه غار ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. که چېرې د کندز ښار بېرته له وسلوالو طالبانو نیول کېږي، وسلوال طالبان بیا هم نورو سیمو ته تښتي او بیا ممکن په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو سیمو ته ګواښونه زیات کړي. د کندز د ښار د نیول کېدو سره د افغانستان په شمالي یو شمېر نورو ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوي دي چې ښایي وسلوال طالبان د نورو ولایتونو د مرکزونو یا ولسوالیو د نیولو هڅه وکړي. په دې ترڅ کې د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو مشران او دغه راز پخواني جهادي قمندانان نن سره جرګه شوي دي چې په څه ډول کولی شي چې دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي. احمد هنایش همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا کوم مجاهدین دي، وسلې لري نه لري، او د چا په ابتکار دغه غونډه جوړه شوې ده؟
دا غونډه چې نن په چاریکار ښار د پروان ولایت برگزار شوی ده، هلته ځینې ډېر قمندانان او جهادي شخصیتونه دي چې تر اوسه درسته معلومه نه ده چې چا هغه دا سازمان درکړی ده، خو هغوی تر اوسه دا سم خبره مستقیما جزئیات نه درکوي چې پسی باندې هغوی خبرې کوي او بحث کوي، خو اوس هم جریان لري چې پیل شي، رسما پیل شي دا غونډه د کودامان، د کاپیسا، د پنجشیر او د پروان ولایت جهادي مشرانو دلته راغونډه شوې ده. هغوی وایي دا اندېښل اندېښنه چې په شمال کې د طالبانو فعالیت پراخه شوې ده، په دې خاطر هغوی بحث کوي. جزئیات په دې هکله بیا وروسته معلوم کېږي، ځکه چې دا غونډه تر اوسه پای ته نه رسېدلې.
بله هنایش صاحب، لکه چې کندز ښار نیول شوی دی، د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوي دي چې ښایي د دوی ولایتونو ځینو سیمو ته هم دغسې اندېښنې متوجه وي، دغسې ګواښونه متوجه وي. له دې مخکې په پروان ولایت کې او کاپیسا هم یو له نارامو ولایتونو څخه دی، د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
هغوی په همدې خاطر ویلې ده چې هغوی خپل کارونه باید پیل کړي، خو مګر مستقیما هغوی اندېښنه نه لري چې په کاپیسا او پنجشیر و کودامن باندې هغه دا اندېښنه، په دې خاطر چې طالبانو هلته ناامني فعالیتونه ډېر کړي. خو مګر هغوی وایي چې په کندوز کې داسې پراخه د طالبانو فعالیت مطرح شوی ده، هغوی باید آمادګي ونیسي که څنګه کېږي که په آینده کې په شمالي هم باید هغوی سره روښانه وي که څنګه کېږي د دې امنیت دې ځایونه.
بله احمد هنایش، له تاسو نه مننه. بیا به هم د دغه غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. بلې قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په پروان کې په چارکارو کې د درې ولایتونو پخواني جهادي قمندانان راغون شوي دي او پر هغو لارو چارو غور کوي چې په څه ډول کولی شي دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره او د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات کولی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بغلان ولایت دندغوري سیمې قومي مشران وایي چې د دغې سیمې په اړه له حکومت سره وروستي پریکړه لیک د امنیت په ټینګښت کې ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې د دندغوري په ولسوالۍ کې شوې پریکړه د قومي مشرانو او حکومت ترمنځ شوی، نه د وسلوالو مخالفینو سره. د افغانستان د قومونو، سرحدونو او قبایلو چارو وزیر هم ټینګار کوي چې دا پریکړه لیک اوږدمهاله امنیت ته لاره هواروي او د هیواد په ګټه دی. د موضوع تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې.
که څه هم د بغلان د ولایتي شورا ځینې وکیلان او عام خلک د ډنډغوري ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی پلاوی تورنوي چې ګویا دوی دا سیمه د طالبانو په واک کې ورکړي، خو د دې سیمې قومي مشران ډاډ ورکوي چې پریکړه لیک د دوی او حکومت ترمنځ لاسلیک شوی دی. د ډنډغوري یو شمېر اوسېدونکي چې د خپلې سیمې د پخواني او اوسني وضعیت د بیانولو لپاره کابل ته راغلي وایي چې د حکومت سره د شوې ژمنې وروسته په دې سیمه کې حتی یوه ډزه هم چا نه ده اورېدلې. د محمد امان په نوم د ډنډغوري ولسوالۍ یو مشر وایي چې له پریکړه لیک مخکې دا سیمه له ډېر ګواښ سره مخ وه، خو اوس ته ډېر امنیتي پیښې کمې شوي دي. هغه څوک چې دلته اعتراض کوي چې پریکړه لیک له طالبانو سره شوی او پلاوی دا سیمه خرڅه کړي غلط دي. طالبان په دې پریکړه لیک نه و خوشحاله، خو خلک دوی مجبور کړل، ځکه خلک تباه شول، د خلکو ځمکې ویجاړه شوې او کډوال شول. د راپورونو له مخې ډنډغوري د نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو امنیتي پیښو شاهده وه چې له هغې وروسته جمهور رئیس غني د قومونو او قبایلو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه تر څو د حل لار ورته ولټوي. ټاکل شوي پلاوی په سیمه کې د خلکو سره له سلا مشورو وروسته د ډنډغوري ولسوالۍ له قومي مشرانو سره یو نه ماده ییز پریکړه لیک لاسلیک کړ تر څو قومي مشران سیمه له طالبانو پاکه او خپل خلک په امنیتي پوستو او لارو د حملو مخه ونیسي. د دې پریکړه لیک څخه چې نږدې 15 ورځې تیریږي، د هغې سیمې خلک وایي چې لا هم په هغه سیمه کې ځای ځای طالبان شته، خو د وسلوالو نښتو مخه یې نیول شوي ده. په همدې حال کې د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل لودي سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا پریکړه لیک لوړو ملي ګټو ته په کتو او د سیمې د امنیت په خاطر لاسلیک شوی او ګټور دی. د هغه په وینا په ډنډغوري ولسوالۍ کې د نهو میاشتو عملیاتو ونه شو کولی خلکو ته د ارامتیا احساس ورکړي، خو وروستۍ ژمنې د دې سبب شوې چې ډېرې پخوانۍ ستونزې هوارې کړي.
هغه څه چې د تفاهم لیک په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هلته د یوې خفیفه سله عادي حتی د یوې توپنچې ډز هم نه دی اورېدل شوی. په هغه صورت کې چې امنیتي او کشفي ارګانونه د کوم مشکوک شخص په رابطه پوره شواهد او اسناد ولري، د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق به په سیمه کې کړنه ترسره کوي.
ښاغلی منګل وایي ورته پریکړه لیکونه کولی شي د هیواد ډېرو نورو ناامنه سیمو ته هم امن یوسي او د ناامنۍ په کمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي.
بیرته د کندوز مسلې ته ورګرځو. د کندوز ښار په نیولو کې له وسلوالو طالبانو سره ویل کېږي چې ډېرو بهرنیو وسلوالو هم برخه لرله. په دې جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ آسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودلی شي، او د کندوز ښار چې وسلوالو طالبانو نیولی و د دوی لپاره یې څه اهمیت درلود؟ جزئیات د فرشتې جلازې په راپور کې.
په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو لوی ښار نیسي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډېره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. په پاکستان کې تیر کال د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر بهرني وسلوال له وزیرستانه وتښتېدل او افغانستان ته پر پوله واوښتل. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډېره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمېر هم زیات کړي چې له دې هېواده تشتی. ماروین واینبام پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندوز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات به ورسره یوسي، او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي، او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي، او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول، او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي، وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي، او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو، او اوس یو ځل بیا له قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ توګه د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیري نن ازادې راډیو ته ویل چې دا مهال د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې د مخالفینو د موندلو لپاره عملیات جریان لري. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېد. د تخار د سرپرست والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د ملګرو ملتونو ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوال ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته رالېږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وړاندې کړ، او د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پراغه کرښه چې کشمیر په دوو برخو ویشي د 2003 کال اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نښتې مخه ونیول سي. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه دیرش تنه وژل سوي چې په دوی کې دولس تنه کم عمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته سو. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول سوي او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره و را خوشې سول.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که څه هم که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د انټرنیټ له لارې د افغان د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انور الحق هدي وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. اهدي دا څرګندونې د حقیقت څلې په اونیس پروګرام کې کړي چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې له بل د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. روسي الوتکو په سوریه کې بلک تر لږه اوو ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې په نښه کړې دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان بیا وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي د دفاع وزارت ویاند ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش و. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو حمس ته نږدې هدفونه په نښه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسیې الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ یې ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې خلک یې له یوه کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي یې د روسیې په غاړه وه، د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ایتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه، د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس د ازادي راډیو خپرونې اورئ. ازادي راډیو خپرونې مو شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو که ازادي راډیو واورئ، د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبریږي. اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ همداسې دوام لري. په دې کې اکثره هغه کډوال چې اروپا ته ځانونه رسولي دي د لسوریې وروسته ویل کېږي چې افغانان دي. یو افغان سړی چې دا کوي د 110 کلونو دی، له خپل کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی. دا خبره د اتریش په پوله په پاساو ښارګوټي کې جرمني پولیسو پرون ورکړ. سلیمه مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه افغان سړی چې راپورونه وایي په سترګو ړوند دی او د خبرو کولو توان هم نه لري، له خپلې کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی دی. د ده د کورنۍ 9 غړي دي چې په هغو کې 4 کوچنیان او یوه امیندواره ښځه هم شامله ده. د دې افغان سړی لور وایي چې پلار یې 110 کاله مخکې، یعنی د 1915 میلادي کال د جنوري په 1 نیټه زیږېدلی دی. د جرمني خبري اجنس لیکي چې د دې افغان سړي د زیږېدو نیټه ځکه نسي چک کېدلی چې له دې کورنۍ سره په دې اړه اسناد نسته. یوه ترجمان ویلي چې دغه نیټه او د دې سړي عمر شاید دقیق وي، ځکه دی د تګ په وخت کې امسا لګوي او د کمزورۍ له کبله ډېر ورو ګامونه اخلي. د دې سړي 60 کلنه لور وایي دوی له بغلان ولایت ته خپل سفر پیل کړ چې یوه میاشت وخت یې ونیوه. د دې کورنۍ نارینه غړي د دې زاړه سړي په انتقال او تګ کې مرسته کوي. دغه کورنۍ وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو 3 ورونه ووژل، دوی مجبور شول چې اروپا ته د کډوالۍ پریکړه وکړي. په وروستیو کې اروپا ته د هغو کډوالو شمیر زیات شوی چې له افغانستان، عراق، سوریې او نورو هیوادونو ور روان دي. د ملګرو ملتونو تازه ارقام وایي روان میلادي کال د هغو کډوالو شمیر 15 لک او 1 ویشت زرو ته رسېدلی چې د مدیترانې د لارې اروپا ته رسېدلی، چې د دې شمیر څه باندې 50% کډوال د سوریې دي.
و مرزل چې اروپایي هیوادونو جرمني ته د هغه افغان د رسېدو، هغه افغان هم خپل ځان رسولی چې ادا کوي د 110 کلونو دی. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انوار الحق احدي وایي چې د نورو په همکارۍ به د حکومت ضد سیاسي اپوزیسیون جوړ کړي. ښاغلی احدي ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي اپوزیسیون له جوړولو التیا ځکه وستیدل کېږي چې حکومت د ملي یووالي حکومت سمه پالیسي مخته نه ده نیولې. د ښاغلي احدي سره مو د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له 19 پروګرام وروسته درته خبرو. خو اوس پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرې کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډيو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د ده ځمکه د بګرام د هوایي ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دی غوښتل چې خپله ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د ده غږ څوک نه اوري.
زما نوم عبدالقاهر ده.
له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د ولسوالۍ بګرام نه، د دان میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
مونږ جایداد نیولې ده، مونږ لپه کوب کړې ده، نظری ډاکټر لرو، دوسیې پر سارنوالۍ بګرام کې ده، نفر څوک نه جلبوي.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر امین الله نام لري، یو بل هغه و چراغا نوم یې و هغه لال و بسته دلو ده از آقا ورخه مرخه تیگه و عرشه واخیز لال، اما امین الله نام فنگاره ده لک زوروره ده آقا پاته ده توک زور نرسی.
تاسو لحقه ندزمک ده بیرتانی ولو عطا کرده؟ حقوی چه اکسل عمل خوده لده؟
اما آقا یو وقت منته آقا متویله که آقا سند روله، سند ما ورتوار که اما یو زوی میده یو خزه میده اغوی تا ماور کلیده جو اغا دا خزه می کلیده که یه ما کرا را که کرا دا وحل ور کلیده منگه زنومه پا پروز کال پا روژه که تروز یه منگه کار تصفیه شوی نده پا جنجال هایی.
عبدالقاهر خان دولتی مقامات تا تاس مراجعه کرده؟
دو دوسیا آقا که ولسوالی که ورکش یا گل عریضه میگو که ده حیات نراغی ده آقا نه ده پروان نه داد عریضه تروس هم آقا که پات ده پوتارانوالی که
وست غواره ده غزوروا کچستا سوزمکه غصب کرده ولی تارانوالی تا نازیریگی
نازیریگی تو غم نخلی یمون ده غم نخلی
وست غواره ده کسانو چه یا ده کس چه تا سوزمکه غصب کرده او تا سوی زوروا که ده ولی سارانوالی تا نازیریگی
سارانوالی آقا نفر هیچ آزر تو آزر کلی نده پا آقا که ولسوالی که نرازی آقا خود زور داری
ولی څه وایي د امنیت قمانداني یا څارنوالي څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي ولې اجراعت نه کوي؟
امنیت قمندان څو وارې عامه صاحب امنیت پرون ورته ویلې چې هغه ته اجراعت وکړه چې اجراعت نه کوي.
امنیت قمندان څه وایي؟
خو معاونین هغه څوک چې ده معاونین خویشاوندان دي زور نه رسېږي.
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زورواکو؟
فقط آقا یه مونگه نفر آقا که حاضر که پا سارنوالی که یه مونگه دوسیه پا سارنوالی که ده سارنوالی چه آقا شی آقا حاضر شی یه مونگه کار انشالله آقا شی
مونگ ده غستونزه چه والی ده عبدالقاهر زمک زورواکو غصب کرده او والی ده غصیم چارواکی چه پخلوپاتی او ده زمک غصب اون که نجلبوی ده بگرام له امنی قماندان محمد معصوم فرزایی سره طرح کړه.
عبدالقاهر طالب پښمو د دفتر مو
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی، نه موږ کوم جلب لیدلی او نه کوم اسناد او شواهد مشتره وړي. شای چې تاسو به په دې شو پوهیږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پرې اړه لري. خو دا چې د ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړی، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. را دیسی زمر دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایی هم لرو، سارنوالی هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو د قانون منګولو ته اسپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا سارنوالی موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ یې حاضروو، د قانون منګولو ته اسپارو. تر اوسه یې موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلېږئ، زموږ د ټلیفون شمیره ورکړئ، له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړئ. هر شبه چې راسی موږ په خدمت کې یو.
الله دې ما د خدمت چستیم.
ویل کېږي چې د پروان له امنیت قمندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوې چې د دغه کس ستونزه اواره کړئ. د ده اسناد تاسو ته راجې شوي دي. دوی په خپلو خبرو کې دا کوي چې زه قومندانۍ ته هم لاړم، وایي د قومندانۍ زور پر دغو کسانو نه رسیږي. البته د بګرام امنی قومندانۍ ښیي. دی وایي ځکه چې په سیمه کې ډېر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
د قانون له مخې هیڅوک زورواکي نسي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان ټول له پولیسو سره همکار دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي، یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي، یا له سیمې لیرې وي، یا فراری وي، نو ویاله نسم. خدای راولېږئ، زموږ دفتر ته دې راسي. هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده، هر ګړۍ چې راسي زه خپله په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقایر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ. کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ. که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي. په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی. یو پر بلې جلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نه سو ویلی. هغه موږ لوړپوړو مقامات سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، د زلم غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند د افتخاري رئیس ښاغلي انوارالحق احدي سره یو مرکه ولرو. ښاغلی احدي، مننه چې موږ ته وخت راکړل د مرکې لپاره.
تشکر تاسو نه.
احدي صاحب، پیل به له دې نه کوو چې ډېر ځله لیدل شوي چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسې درېږئ. په ځینو مواردو کې، حتی په ځینو مظاهرو کې مو هم تاسې خبرې اورېدلې دي. ولې آیا اوسمهالی حکومت کومې ستونزې لري چې تاسې د دې پر ځای چې تر څنګ ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ؟
اول به د مظاهرو خبرو کوو. مظاهرې خبرې د افغانستان د تذکیرو په باره کې و چې هلته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې صدا باید راسي. متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشیح کړی دی په هغې کې دا کلمه نشته. سره له دې چې موږ ورته ویلي وو چې دا باید پکې اوسېږي او د وعده هم کړې وه چې دا کلمه به حتما صدا پکې وي او زه به داسې تذکیرې پرې نه ږدمه چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشیح کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه اوسېږي، او څو ځلې وعده هم کړې چې دا به دی جوړ کړي، خو نه دی جوړ کړی. او په هغې حساب باندې مظاهره او زه هم په همدې عقیده یم چې باید د افغان کلمه په هغه کې اوسېږي. او نو په دې اساس باندې ما هم په کې اشتراک دي نو کې خپل موضع په ډېر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې افغانستان ډېر خلق ممیدیم دیشی اگه دی طرفدار دی و خوب نور ساحو که همسی دا ما خپل مخالفت دی و سنی حکومت سره خودلی زده دی حکومت خصوصاً دی داکتر سرغنی دی تویم غلیو ما او من گو امید داو چه دقا دیکاریست پا دورا که نظام جورس سیستم جورس ولی بدا آخر دو کلو که لکس خرابیگانی آلتم سده راغ لی او زمان گو امید داو چه داکتر سبغنی فرمشری لانده بانده زین اصلاحات و ریفرمون سده راستی سی اغا نظام نورم سده قوی سی او دنده افغانستان که استقرار سده راستی ولی متاسفانا پا تیر من دی تیر کال که من گوری ده سده ارمانون نده سی پا جایسته و نیدی بلکه منگ تا ما تا دسیخکاری سده اول که من دحسی عوام فریبا اغا وعده وی چندان صادق نبود اغوات ده پارا
تا سی پا ما اول که حدیث ده خیلیم نبیل شوی ولی چه موضوعات ولی چه مثلا ده خیلیم نتاسی بیل
ده منگ دیر بشتا تقریبا منگ بیلتون ده ده نه تقریبا یو دوامی هستی لکه
ولی چه موضوعات
خودم ده غل پارا زوایی مکنه سی اده مثلا پا اقتصادی چارو که دوی پا ناکابینه که یو اقتصاد پوسه این نبی اده ده سی حال که سی اقتصاد منگ بلکل خرابه ده منګه د دیار له سوال سکلو لپاره په اوسط ډول زمنګ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% ده دغه یو تیر یو کال کې زمنګ اقتصادي وده منفي شوی ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې د دوی
وقت وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو اوس درسې د بانک مرکزی نه پوښتنه کوي د احصایې مرکزی نه پوښتنه کوي د آی ایم ایف نه پوښتنه کوي او زده تران چې د احصایې مرکزی ارقام ممکن څه ډېر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا سره رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ اقتصاد را چې څه وي په جګړي د سپه مخرج شي افغانې د تاسو ګورې چې 20% تنزل کړی دی او دا تنزل هم داس خلق په صورت کې مونږ په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنزل راغلی یعنې په دې کې که ډالر هم سره خرڅ کړي ممکن افغاني سره ډېر کومک ونیسي یو څه به کومک ونیسي د یو څو ورځو لپاره ولې خلق په صورت کې مونږ په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوئ حدیث په چای
نو نه په ځای چې والله مثلا هغه وایم چې یعنې اقتصادي مثلا بیکاري د خپل ارقام سره کاری چې 30% زنه زیاته شوی ده په دې کې نو اقتصاد په ګډه ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسی مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجې ته رسیدلی چې پخوا به هر کال په اوړي کې یو څلور پنځه ولایتو کې بسېده تکو پوکو یو څه حملې بسېده وې اوس ټول افغانستان ته څه ده خپرېدلی دي امنیتي هغه شی چې مصالح مخالفین دي ښه هغه خو په دې حالت باندې حتی امنیت چې دي جنایي امنیت سری جنایتکاران رو لخوا از این نتایج اهم زیاد سوای اختطاف فوق العاده سر زیاد سوای دی لاغان زیادی سوی دی و غیره و غیره رشوت و داغه دوی خپل موسسات سده و سوایی سیمکان داری دو چند سوایی بین ملی موسسات هم موسسات زیاد سوای دی رشوت زیاد سوای دی انتخاب پرسنل هم لیاقت پر اساس بنده نده دوی طور خپل ملگری سده اخکری دی تاکلی دی اجنده شخصی ده بالکل خپلوان او ملګری دي چې دوی په مجونو باندې سره کړی دي تابع په دې اساس چې موږ له دوی جنا رسولو ورنه لا خپل زورنه غسوي ما
بلکې څنګه به دې سپاس مخالفت به څه ځای ونیسي ای وازی مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځینی برنامه هم دي غواړی اپوزیشن جوړ کړي غواړی چې مثلا نور پروګرامونه ولري غواړی د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کومه لاره ورته لرئ
نه تمن موږ یعنې تنها کریتیک او نقد نه کوو چې یو مبصر اوسېږو او تنها یوازې څه نقد وکړو موږ پیغام جامع ته دا دی چې حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامي کې موږ ټول لږ لوی خطر سره هغه اوسېږو مواجه همدغه اوس استرالي حالت دی
نو ولس به وایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسې هم ښکېل دی ځکه چې تاسې په کمپاین کړی دی حکومت ته رسولو ته تاسې په دې واک کې رسولو ته مثلا تاسې هم سهم یې چې دوی واک ته
ورسول ان کړی دی منګوره منګه دی دغه حکومت دی وحدت ملی دی دې طرفدار نو منګه دی اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره کې بیا انتخابات کې ویې کا دغه جوړه مکه بیا چې جوړ اوسه بیا چې جوړ بیا نو دې مسولیت څه کار راو کې کې نشي کولای بیا نو وجدان هم باید جامع ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه اوسنۍ حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابی وایې کېدای وي که کامیاب نه وشي ستاسو مسؤلیت څه شی دی مسؤلیت تاسو دی چې جامعې ته ووایئ چې موږ ونه سوی کولی زمان که موقف داغ دی ورته او په اساس باندې جامعه زما په عقید زما پیشنهاد دی چې کله سره انتخابات څه دوسی او یو نوی لیدرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مسایده د ولسی جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وای نه ورته پیسې وي نه ورته زمينه مسایده ونه څنګه بده
خو تا خپل نه دوی ناکامي ده د ولسی جرګې د انتخابات نه کېدل د دوی ناکامي ده دنه پیسو در لودلم د دوی ناکامي ده خو نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم سره نلرم نو خو خپل معذرت خو وله حتی پس د لاس کال نور هم سره انتخابات نشي کولای خلک په دشر نه اوسي
فکر کوي چې معذرت دې الله راده
ولې نه طبعا معذرت چې نوی حرکت سره لار پیدا شي قانوني لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندې کوي انتخابات سره ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایي چې دا انتخابات شو ول دا ناقص ول دا
مخکله وخت نه انتخابات هر چه کېږي په یونان کې نه مخکې انتخابات وسه تیر هفته بیا سره انتخابات وسه ترکیه کې درې بیا مخکې انتخابات وسه ناکامي پکې راغله
نه د زمينه سره برابرول شي د انتخابات
هغه دي دوی کار هغه دي حکومت کار که نشی کولای نو دی وایسه هغه وظیفه هغه شایسته ما مسولیت ته زغره سم کولای بل چاته د زلاره پیل شي وي
نه حکومت وای چې موږ یې نشو کولای راځي انتخاباتو کې نور بل کسو ټاکي دسه وای حکومت
وای حکومت د ځین شان لپاره مسولیت دی کله چې حکومت خپل مسولیت نشي پټای کولای په غوړه سره باید دوی سره جامعه ته وځي دا مسولیت نه سم کولای هغه قانون نن ورته ویل سي دي څه کوي
تاسو مخکې وویل چې واقعا یو څه پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پراتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام پتا ته سم خل خبر کوست حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی جای باندې بل حکومت باید څه دی
یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق په نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پس په واز خبرولو باندې خو
خلق په پښتات مخابل کې لرو چې تازه انتخابات باید راشي یعنی حکومت بدلون باید راشي
تاسو حکومت هم بدلون وړي او حکومت باندې به تر انتخابات زمينه هم برابر وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت چې دوره خلاص شي یا هغه حکومت چې هغه کې انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نسی دوی چې خو دې متاسفانه هم نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح څه دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې برحال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یا په ځای به څوک څه درسي
حدیث په ورسه پښتنه هغه ده چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوسمهال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت ځنی کسان چې بار بار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بهتر راشي واک په خپل لاس واړي داسې یو حرکت دی څه ډول یو مبارزه ده اوسنی چې تاسو پیل
ما تاسو ته تکرار نه وویلې چې زه فکر کوم دغه فعلي حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر زه طرفداری مثل انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې صدر راځي
کې کې دې تر ټول ملت تر سره دي آیا ګوندی مبارزه ده افغان ملت ګوند خانه ده آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس تر څنګ ولاړ او کنه یوازې ځان ته مبارزه ده
نه دې افغان ملت ملګری خو منګه سره ستړي پدې کې ترسپورې دسي رسمي موقف د عوام ملت له خوازم نه نه اعلان شوی په دې کې خو طبعا موږ د غو سره بحث کوو له نورو خلکو سره هم سره غږېدلی یو تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وایي پلانای له موږ سره
جوړوي
زه قصد لرم او زه قصد لرم چې په هغه کې اما له نورو سره په هغه کې په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعې کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه سي اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دی او د حکومت پالیسیګانی باید ناقصي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توضیح کې کم راغلی ده دا که د سولې منطقي هم څه ناکام سوی دی دا که د اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوی دی
په یو ورسته پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وای چې مثلا نشي هم داسې دوام ورکو په هغه وخت کې به د حکومت مخالفینو چې اساس هم یو غړی د ریس به څه
نو خدای دې چې په حالت ته ونه رسیږي ځکه چې په هغه حالت کې مکانی تشنج په جامعه کې نور څه زیات شي زه پیش بینی نه سم کولای چې حالت په څه فقط دغه عمومي ویلای سم چې حکومت خلکو مشروع غوښتنی ونه مني او د قدرت په ګدۍ باندې ناست اوسېږي نو څه بیا پېشبیني دسې صحیح نسم کولی چې څه به واقع شي خو ښه به نه وي.
مننه کور ودان ژوندي اوسئ.
تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.